que han estat. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له ګاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرائیل او عرب هیوادونو د اړیکو حادثه، بحرین او متحده عربی اماراتو له اسرائیل سره د اړیکو د عادکېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمرنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې لري چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوبډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې، هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي، باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربان د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحا کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنګټن او نوې ډیلي په څه ډول کولای شي د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلای دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس ژنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2020 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په درېیمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګېدنې وروسته ونړېده. د جرمنی د صدراعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګېدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د اروپای ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر هم دا چې د چک جمهوریت پروند د کورونا وایروس 9899 مثبت پیښې ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اختشو کسانو شمیر له 8000 واوښت. د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 9 میلیونو اوښتی او تر اوسه نږدې 9300 کسان له دې کبله مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغه نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې مرکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرز العمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلي خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ دا دی چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله او ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هېواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هېواد ماموریت هم بریالی وباله او وویل
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بل لور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هندي اندېښمن کړی.
سفر خلیلزاد د زلمی خلجا سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي. مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره پات شي، موږ به هڅه کوو چې د ورځې پتراس کې او زموږ پراتونکو خبرونه کې تاسو ته د قطر له خبرو روستای حال درکړو. نن هم د تماس ډلې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچانو مخامخ خبرې هم وشي، خو یو ستونزې ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو لسترګو پټې تر سره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر د شوې حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیره اونۍ په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې ووژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابله خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د ترور په هدف خونړۍ حملې نوي اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر ده په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سي فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاري. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي، خو د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو، مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې جرمني ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشت دي له هغه ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 2000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګېدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کم کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کم کې د اورلګیدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګېدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی. په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و مونږ ورسره مرسته کړې ده. 4 ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کم څخه یو ښار ته لیږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې 4 وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوال اوسیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحا کې د افغانستان د سولې په اړه پروانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرکچي پلاوي د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی، طالبان ورته د دیني مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچي په توګه د نوموړي ټاکنه د دې نښه بولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح و، د افغان لوري سره بحثونه به د اوربن ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډېرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوحې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچي پلاوي د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ یو مرکچي پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په دوحا کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیست لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیست لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی، د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بې وسلۍ کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونې د سویډن د پخواني صدر اعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکی خوندي کړي مهم دي. د پخواني اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللې او له نړیوالې ټولنې یو وخت چې ورته پاملرنه وکړي. په دوها کې د افغان دولت مرکشي پلاوي کې 4 ښځې شاملې دي خو د طالبانو په پلاوي کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپلې واکمنۍ کې ښځې په کورونو کېنولې وي ویلې د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلونو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیوالی دی چې وښیي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو راپه دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هوایي یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه یې په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نومونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغه مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
wo guru chele Iran sarati ki giza ba padiala de November la takano rusta khabari wukram de wi un ya mumkin wi miyasht patras ke land moda ki ba Iran wo guri che wi razai tul shayan samkru Iran la ranza aw taklif sara makha makhdai mug na gwaru hugo Iran zwini de Iran iqtisad makhpazwali rawandai de hugo na khalis awayd 20% di hechuk da waziyat na shili dalai de record la kache awukhti di
perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلینا لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مخته بوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینا وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. یو بل اوریدونکي قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ نه لیکلي وایي زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سوله کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سوله کې لاسوهنه و نه کړي، مذاکرات ته تر یو حده خوشبینه يم. بل اوریدونکي لالمیر ناصری لیکلي دي وایي لګرمسیر ولسوالۍ نه دا پیغام درلېږم، په بین الافغاني خبرو کې اول باید اوربند شي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکوټ نه لیکلي ویل بلاک لیست نه مې وباسي، نه پیګم چې ته اوریدونکو هدف سو. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیلیدونکې دي او دغه خبرې په دوحه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکې د هلمند مرجین رحم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېرې حوصلې نه کار وخستل شي او ورته خوشاله یم مختدی وکړي چې دا خبرې کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لېږلی دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم زواک لیکلي وایي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې د بېګناه کسانو وژل کېدل زیات شوي دي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپل د افغانستان د دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو اترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس جنو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مس عینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:00 پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 5 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپایي اتحادیې جکپولي ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پرون د کورونا وایروس 988 نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه رااخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچه نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
بلوی تکاوی یا زیرخانه کې چې تترونا پکې خوره ده په یو سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوی دی چې زموږ موخه د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابر وندي. نسیمه ساکزی یوازنی ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیمه ساکزی په مالی لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتون ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسی توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وایي شوونکې او زده کوونکې چې ټولې شدیدې په خپل کار خوش دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي لکه نارینه ګندونه او افغاني کالي او د سپلو ګندل استادې چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځ شاګردان دي.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري. خوش دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل ته لاس یو څه وباسي. نه غواړي د نور د مینت تر سنت لاندې زره هزاره زیاته لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو. درې ښځې خپل دا دغونه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابر.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما د پاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شودو لخوا شودو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیبه ښکاري. د دې مرکز دوه کارکوونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل سوي دي. د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه هیله لرو، موږ د خوندې دپاره نور غریبان کونډې چې دي دې دپاره یو کار جوړ کړو تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو، موږ ږغ تر یوځای ورسېږي.
دلته خو ډېرې ښځې بیا سرپرسته دې کار ته اړتیا لري، خو بخت بهانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څخه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر ډېره مدا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور راخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
د غزنی سکانو هم خپل کډی هندوستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات ساتونکو. راجرام
زمانوم راجرام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه سوي دي. د روان لمریزې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې دغه لژکې یو سل 50 کورنۍ د نامنیو لامل هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره دغه کورنۍ شمیر یو شتره ټیټ شو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا وطن پرېښی په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینهو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مسپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه. داسې مې یادېږي، زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډونوال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو ترڅنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
له دې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهر کوربنه ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتدی ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخفره کړی دي، د چارواکو سره مرکې هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل را اخلم، د خلکو ستونزې به واوري. خو یوه مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دغه کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارن سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر سره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګه شروالۍ داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته به ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی بارک ولسوالۍ کې ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر زیان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
باره کې کوم مرسته سره و د خلکو سره د ټول سیمو د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوې راځي هغه هماغه د همبستګین سیران دي ورسره هماغه ته رسېږي نو دلور دولت تشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته او سرکونه ډېر زوبل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لور شي د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وسي او مستحقو خلکو ته مرستې مرسېږي. سلام علیکم.
بله زه شبت خان غدرنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلندکړي دي کورونه ورنه وړي دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه دا پیغام